د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی او ای ڈیو ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د سپتمبر 10 او د وګی میاشتین 19 نیټه ده د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د وټلی پښتون صحافي رحیم الله یوسفزی په مړینه د پاکستان او افغانستان د مشرانو سیاستوالو او خبريالانو خفقان رحیم الله یوسفزی پرون د ورپی کې ناروغي لامل په حق ورسید د پاکستان په آینده انتخاباتو کې د ووټینګ ماشينونو د استعمال پر سر سیاسي ناندري حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت غواړي د ماشينونو په کارولو انتخابات کې ټګي وکړي خو حکومت وایي د ماشينونو د صفا انتخاباتو د پاره دي او راشد خان د افغانستان د کرکټ شل آوره لوبو د ټیم د کپتانې عہدینه مستعفی شو هغه وایي نوې سکواډ د هغه د رضایت نه بغیر اعلان شوې دي او سمپوره خبرونه سی آی مشر د پاکستان د پوز ل مشر سره په افغانستان خبري کړې دي د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی مشر ویلیام برنز د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایس ای مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید سره د افغانستان په موضوع خبري کړې دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې پاکستانی مامورینو سره د خاغلی برنز د ملاقاتونو په اړه وویل چې په سیمه کې د امن او ثبات او د افغان ولس د سوکاله مستقبل لپاره به پاکستان د خپلو نړیوالو همکارانو سره همکاري دوامدار وساتي د وی او ای د رپورټر مخه پاکستانی پوځي مامورینو سره د برنز په خبرو کې افغانستان نه د امریکایي انخلاب په اړه هم خبري وشوي او د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوی چې د سی ای مشر د انخلاب په لړ کې د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه پاکستان ته د برنز سفر نه وړاندې هغه په نوې ډیلی کې هندي مامورینو سره لیدکاته وکړل او 13 میاشه په کابل کې د طالبانو د سیاسي څانګې مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم ملاقات کړی وو د امریکایي شهريانو په شمول شاوخوا 200 بهرنیان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د قطر په یوه مسافرونګي تجارتي الوتکه کې د کابل ایرپورټ نه قطر ته ولګدول شول د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ای پی خبری ادارې ته ویلي چې د طالبانو دوو ډیرو جګپوړو چارواکو د دې هوایي جهاز د پرواز په برخه کې مرسته کړې او آسانچاوي ورته برابر کړې دي د چارواکي د نوم نه کودلو په شرط ویلي چې په جهاز کې امریکایي شهريان هغوی چې د امریکا گرین کارډونه لري د جرمني کاناډا او هنګري په شمول د څو بهرنوي هوادونو شهريانو پرواز وکړ یو امریکایي چارواکي چې خپل نوم نه دی خودلې ویلي چې طالبانو د افغانستان د سولې د لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد پټینګار د دې کسانو په وټلو راضي شول سینیئر پښتون خبريال او د افغانستان په چارو نظر ساتون کې رحیم الله یوسفزی پرون د زیارت په ورځ لنړی سترګې پټکړي په پیښور کې میشت رحیم الله یوسفزی د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز په پیښور کې مشر وو او د دین علاوه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتي ادارو سره کار کړی دی رحیم الله یوسفزی په نړیواله کچه د افغانستان د چارو کارپو ګڼل کیده او وخت په وخت نړیوالو مطبوعاتو به ورسره مرکې کولې د رحیم الله یوسفزی د مرګ په اړه په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان په ټویټر وویل چې رحیم الله یوسفزی د کینسر ناروغۍ له امله سا ورکړه او په روسي ورځو کې ډیر کمزور شوی وو د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغان طالبانو د مشرانو په ګډون ډیرو کسانو د رحیم الله یوسفزی په مړینه خفقان خودلی او دغه د شخصیت او د صحافت په میدان کې دغه د خدماتو ستاینه کړې ده راشد خان د افغانستان د شل آوره لوبو د ټیم د کپتانې نه مستعفی شو او پر ځای محمد نبی عیسی خیل د ټیم کپتان وګرځول شو د افغانستان کرکټ بورډ د شل آورونو د نړیوال کپ د پاره لوبډلې یا سکواډ پرون د زیارت په ورځ اعلان کړل په اعلان شوې سکواډ یا ټیم کې اول راشد خان د لوبډلې کپتان ټاکل شوی وو خو شیبه وروسته لغه راشد خان په خپل ټویټر او فیسبوک کې ولیکل چې د ټیم په جوړولو کې د غیر رضایت نه دی اخیستل شوی نو د کپتان له عہدې نه مستعفی کیږي راشد خان ویلي د کپتان او اولستا د یو زموار شخص پتوګه زدا حق لرم چې د ټیم په انتخابولو کې شامل اوسم. کرکټ بورډ او د انتخاب کمیټې د هغه ټیم د ټاکلو په اړه زما خوښه نه ده اخیستې چې په مطبوعاتو کې اعلان شوی. نو زه د افغانستان د شلو آورونو د کپتانۍ څخه د استعفا پریکړه کوم. د راشد خان د دې پیغام نه پس د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې وویل چې د راشد خان استعفا منظوره ده او دغه پر ځای به نبی عیسا خیل د ټیم کپتان وی او نجیب زدران به یې نائب وی. دا وی دی وده د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د وفاقي حکومت لخوا پر راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشين استعمال پاړه د سنټ قائمه کمیټې ته رپورت جمع کړی دی. کمیشن په دغه رپورت کې په الکترونیک ووټنګ ماشين او ودیش اعتراضات پورته کړی دي. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي چې حکومت د خپلو ناکامه پالیسیو له کبله د ولس مخ ته نشي ورتللی. نو پر راتلونکو ټاکنو کې د درغلي او ټګي لپاره دغه ماشين کارول غواړي. بلخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې په محل ویلي چې د الکترونیک ووټنګ ماشين هغه خلک مخالفت کوي څوک چې په هیواد کې شفاف الیکشن کېدل نه غواړي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سفران کمیټې په غونډه کې د افغانستان سره په پوله د ګورسل او ناواپاس لارو د تجارت لپاره د پرانستو خبري شوې دي. کاروباریان وایي چې دغه لار پرانستل شي په سیمه کې به ځوانان پر روزګار شي او معیشت به وده عمومي. د قومي اسمبلی د سفران سټانډینګ کمیټې مشر ساجد مومن دیوته وویل چې تر اوسه دغه لارې د بدامنۍ له عمله تړل شوې وي، خو په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره دوی تم لري چې دغه لارې بیرته پرانستل شي. او روسي خبردار چې په اسرائیل کې د شپږ تنو فلسطینیانو په سیچې له جیل نه تښتېدلې دي سخت لټون روان دی. دغه شپږ تنه فلسطینیان د ترهګرۍ په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو او دا تیره هفته د اسرائیل په شمال کې له یو جیل نه وتښتېدل. تر اوسه په اسرائیل کې دومره کسان چې په ترهګرۍ پیښو کې ککړ وي له جیلونو نه تېښته نه وکړي. او دا شپږ تنه په داسې وخت کې وتښتېدل چې اسرائیل کې د نفتالی بنت په مشرۍ نوې حکومت جوړ شوې ده. نفتالی بنت تبه د دې قیدانو د تېښتې پیښه اولنې لوی امنیتي واقعه وګڼل شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی دی ودا خبرونه مو واوریدل او سمرازو تفصيلي ريپورتونو ته. او اول ريپورت هم د پاکستان د وتلي پښتون صحافي رحيم الله يوسفزي پمړينه د پاکستان سياسي او پوځي مشرانو، سیاستمدارانو او خبريالانو ژور خفغان سرګند کړی دی. د دې ترڅنګ د افغان طالبانو دین مشرانو هم د کاغلي يوسفزي پمړينه خواشيني خودلې ده. تجربه کار خبريال رحيم الله يوسفزي پرون د ورپی کې ناروغي لامل په حق ورسید. هغه ګنشمیر نور خبريالانو ته د استاد حیثیت درلود او ډیرو ځوانانو ته په صحافت کې د کار کولو موقع ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د نصر الله خان رپورت ته.
په پیښور کې مشته رحیم الله یوسف زئی د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز په پیښور کې مشر وو او د دین علاوه د یو شمیر نړیوالو مطبوعاتي ادارو سره کار کړی دی. رحیم الله یوسف زئی په نړیواله کچه د افغانستان د چارو کارپوه ګڼل کېدو او وخت په وخت په نړیوالو مطبوعاتو به ورسره مالکی کولې. رحیم الله یوسف زئی د بی بی سی لپاره د افغانستان او پاکستان د یو ماهر په توګه کار کوي. د رحیم الله یوسف زئی د مرګ په اړه په پیښور کې د ډان ورسپانې مشر اسماعیل خان په ټوئیټر وویل رحیم الله یوسف زئی د کینسر ناروغۍ له امله سا ورکړه او په وروستیو ورځو کې ډیر کمزور شوی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د مسلم لیگ صدر شهباز شریف، د عوامي نېشنل پارټي صدر اسفندیار ولی خان، مشهور صحافي حامد میر ترڅنګ نورو سیاسي مشرانو او د خبريالانو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو طبقو خلکو د رحیم الله یوسفزئی په مرګ خفګان ظاهر کړي او د هغه په شخصیت او په صحافت کې د هغه خدماتو ته پیرزونه وړاندې کړي. رحیم الله یوسفزئی د یو شمیر هغو ځوانانو د پاره د استاد حیثیت هم لرلو چې په پیښور کې صحافت شروع کړي وو. د رحیم الله یوسفزئی سره صحافت په شروع کوونکو کې د وی وی ډیوا سانګې مشر نفیس تکر هم دی. خاغله ټکر د رحیم الله یوسفزی په اړه لیکي چې د یوسفزی صاحب د خبريالۍ په سفر کې د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن سره دوه ځله مخامخ مارکه او د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر سره لیدل او مارکه ډېری مهمه ګڼل کیږي. نوموړی د پاکستان په حکومتي او شخصي ټلویزیونونو او بهرنی میډیا کې تل د سیمې د حالاتو د ماهر په توګه پیژندل شوی وو. خبریال متی الله جان وای رحیم الله یوسفزی د پاکستان په معزز ترینو خبریالانو کې شامل وو او د هغه په مرګ د صحافت یو دور اختتام ته ورسېدو. د طالبانو د کابینې ځینو غړو هم د رحیم الله یوسفزی په مرګ خفګان څرګند کړی چې پکې انس حقانی هم شامل دی.
په پاکستان کې د ووټنګ ماشينونو په کارولو او یا نه کارولو باندې بحثونه تاوده شوې دي. حکومت غواړي په آینده انتخاباتو کې ووټنګ ماشينونه استعمال شي، مګر مخالف ګوندونه وایي چې حکومت د درغلې او ټګې لپاره دغه ماشينونه کارول غواړي. په همدې حال کې د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د سنټ قائمه کمیټې ته یو رپورت جمع کړی چې کمیشن په دغه رپورت کې په الکترونیک ووټنګ ماشين وډیش اعتراضات پورته کړی دي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې ووري.
د مطبوعاتو تر مخه د رواني میاشتې په ومنېټا الیکشن کمیشن اف پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشين په اړه د سېنات قائمه کمیټې کې خپل رپورت جمع کړی دی. په درې کم سلويختو اعتراضاتو مشتمل دغه رپورت کې د هم ویلې شوی چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لویه کچه د الکترونیک ووټنګ ماشينانو استعمال لپاره وخت ډیر کم دی. د رپورت تر مخه د یاد ماشين هارډوير او سافټویر نه لیدل کېږي او دغه ماشين په کارولو کې کم از کم 150 ارب روپۍ خرچ راځي او د دومره لوی خرچې باوجود به هم د انتخاباتو شفافیت مشکوک وي. په ټاکنو کې د الکترونیک ووټنګ ماشين د استعمال په حق لا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کندی ویډوته ویل چې دغه ماشين د نړۍ نور ملکونو کې هم ناکام شوه دی. دیوای حکومت یوازې خپل مقصد پوره کول لپاره الکترونیک ووټنګ ماشين کارول غواړي.
سپریم کورٹ ججمنٹ هم دیکھ کے دے چې دا دی اول چې کوم نه انجینیر ان کونسل الیکشن شو یا د بار کونسل الیکشن شو دا اوس کې دی استعمال شي چې دا وو کې پته ولګي چې خلک د پروسس او د دې پروسیجر چې خلک لږ یوز ټو هم شي ور سره او د نه علاوه نور مطلب دی چې کوم دی کنه کانسټیټیوشنل رولز او ریګولیشن کې امندمنټس پکات یا ګور انده تاسو کدا حکومت وګورئ کنه په دې جستیشن حواله تر فارسه کې تادی تادی باندې لګي آی دي تادی هم دا شي سمیل راکې چې دا دې کوم دی کنه دا مس یوز کول غواړي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند زنانه غړی او د پاټۍ صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور وی ویډوته ویل چې حکومت په راتلونکو عامه ټاکنو کې د خپل پالیسو له عمله د خلکو مخې ته نشي ورتللې ځکه د ماشين دلارې په درغلې الیکشن ګټل غواړي.
دا چې کوم دې دایو غیر سنجیده انعقاد دی حکومت کا خپل کار کوي پتا دا هغه ته عوام او غم او غصه پتا دا نو هغه اوس نه ځان ته دا راتلونکو انتخابات ریکولو لپاره دا یو طریقې کار سیټ کړی. یو مشین ماته یو بلائنڈ ریزلٹ راکئی ماته نوم اور نمبر اور اغا بغیر ماته یو ریزلٹ راکئی زما پولنگ ایجنٹ نشی چیک کولے چې کوم مشین اغا کوم ریزلٹ وباس نی پولنگ ایجنٹ نشی کوراپریټ کولے.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاق وزیر شبلی فراز د یوې خبري غونډې په محل ویلی چې د الیکشن کمیشن په دغه نقطو کې درې کم دیرش د کمیشن د صلاحیت په اړه دی او لاس د مشین د ټیکنالوژي سره تړلې دي. نوموړي زیاته کړی
یي حکومت مکمل طور په
دا حکومت په مکمل توګه پر اعظم دي چې مونږ به قانون سازي هم کوو او مونږ به د کال 2023م انتخابات د ټیکنالوژي د لارې کوو او د کې په لومبي ځل به شفاف او غیر متنازعه انتخابات وي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سفران کمیټه په غونډه کې د افغانستان سره په پوله د ګورسل او ناواپاس لارو د تجارت لپاره د پرانیستلو خبرې شوې دي. کاروباریان وایي کدا غلارې پرانیستل شي په سیمه کې به ځوانان پر روزګار شي او معیشت به وده ومومي. د ګورسل لار د کال 2018 او ووب نه راپدې خو د بد امنۍ لامل چې سیوا شوې و او د غلارې د تجارت لپاره وټړل شو. په دې اړه نور جزئیات له ارشد مومن نه په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپرنس چیننګ کمیټې مشر ساجد مومن دی وته ویل د کمیټې په تیر غونډه کې هم د مومندو د ګورسل او د باجول د نواب پاس لارو په پرانستو خبري شوي وي. نو موري ویل دوی په دغه لړ کې ټول متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتي وو او د سپارښتنو جمع کولې ورته ویلي وو. ساجد مومند ویل تر اوسه دغه لارې د بدمنۍ له وجې تړل شوي وي، خو په افغانستان کې حکومت بدلېدو سره دوی تمه لري چې دغه لارې پرانستل شي.
موږ په دغه ریکمنډیشن هم ورکړی دي چې دا خو یو سفران کې ډیسکس شو، د دې نورته ګو هډ ملاو شو، اوس په دې باندې به مزید ډیسکشن چې کوم دی هغه به په بارډر چې کومه کمیټه ده پاره کې کیږي. بارډر کمیټې کې چې په خپل نه ان شاء الله هغه کې به موږ کوشش کوو د خیر سره، هغه کې موږ سچ نور کم انټيليجنس اداري او نور کم ډیپارټمنټ ان شاء الله هغه به موږ ان بورډ اخلو. د دې لارو کول کولاوېدو کې زدان چې ان شاء الله هغه کوټونه په مزه مزه باندې ختيږي. د افغانستان ګورنمنټ هم مسلمان ګورنمنټ مسله مسائل التم شتري التم ان شاء الله چې حالات کله سټیبل شي
د باجوړ مومند اوسیدونکي وایي په دغه لارو د افغانستان سره د کلونو راهسي تجارت روانو. پاکستان نه به خوراکي توکي، سبزيانې او نور د امروزه استعمال سيزونه افغانستان ته لیږل کېده او د افغانستان نه به میوه، د ګاډو سامان او نور ګڼ شمېر سيزونه پاکستان ته راتلل. خو د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالي شاوي د کال 2008 او وم نه را پدې خو بدمنی سیوا شو او د غلارې د تجارت لپاره وتړل شو چې ورسره په سلګونو د سیمه خلک بې روزګار شو.
اوس په کار د غلارې کولاو شو، د لارې د کولاو دونه زموږ روزګار رواني کې د پاکستان سره دونه نو کوي نشته چې موږ له بده نو کوي راکی دا زموږ د پلار په نکبه روزګار روان او دا روزګار کو زموږ روان شي د قبایل به یوزل به په خوبه نیوږي او جن برج زموږ باید په بازارونو دی مال شي وي، زموږ کاروبارونه تبا شي وي، زموږ بشران له مطالبه دا ده چې موږ ته د مطلب د خپل باډر چیز د موږ ازادي شي.
په کال 2006 کې د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره ځانګړي استازي محمد صادق ویلی د کورمې خرلاچی او د جنوبي وزیرستان انګور ډیلارې د تجارت لپاره پرانیستې دي. د ترڅنګ د غلام خان تورخم او د چمن لارې هم د ډیر وخت راهسي د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانیستې دي. خو د مومندو د ګورسل او د باجول نواپاس لارې لا اوس هم بندې پرتې دي. په کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مومندو ته د خپل دورې پر مهال ویلو د دغه لارو د پرانیستو هڅه کوي او د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو سره په خبرو بوخت دي، خو لا تر اوسه دغه لارې نه دي پرانیستل شوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی دا وی وی ډیوا دا او تاسو زموږه غل واشنگتن ډي سي ناوړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو او د نوي حکومت د اعلانېدو نه پس اوس هلته د بشري حقوقو او د افغانستان د مستقبل اقتصاد په برخه کې فکرمندۍ راولړ شوې دي. دا چې دغه فکرمندۍ ته نړۍ په تسترګ ګوري او نور ملکونه په دې برخه کې څه کردار ادا کولای شي، په دې اړه د رائټرز ایشیا پاسیفیک څنګه یو مضمون خپور کړی چې د مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د افغان طالبانو په اعلان کړي حکومت د ګردي دنیا په خبری ادارو او مطبوعاتو کې مختلف قسمه ریپورتونه او تجزیه خوريږي. د رائټر خبر رسانې ادارې په ویب پاڼه د افغان طالبانو په اعلان شوی حکومت یو تجزیاتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته دنیا د طالبانو حکومت ته حیران ده، هر کله چې افغانان حقونه او د اقتصاد زرغونې دل غواړي. رائټر د خپل ریپورت په سر کې لیکلي دي چې خارجي هیوادونه افغانستان کې د نوي حکومت په جوړېدو په احتیاط سره د رائے سرګندونه کوي، ځکه چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ د خپل حکومت په اعلان کړي کابینه کې ډیر سخت دریز طالبان وزیران اخیستي دي. د اعلان شوی کابینه وزیرانو سم دستي خپل کار شروع کړي دي او د کابینه ستر وزیر یا وزیر اعظم محمد حسن اخوند د افغانستان اغو سرکاري چارواکو ته چې د ویری د افغانستان نه خارج ته تښتیدلی دي ټینګ وینا کړي ده چې دوی د خپل وطن ته واپس راشي. خاغلی محمد حسن اخوند عالمی ټلویزیون چینل الجزیره سره خپل مرکه کې ویل دي چې موږ د دې تاریخي ورځې لپاره ډېر درنی قربانې ورکړې دي او به کچ زیات جان تاوان مکړې دي. اوس په افغانستان کې خون خرابه په مکمله توګه ختمه شوې ده. رائټر خپل ریپورت کې لیکي چې په اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو ورستو د افغان حکومت ډیر پوي سرکاري ملازمان او اهلکار د ویری خارجي ملکونو ته تښتیدل دي. عام افغان اولس په نوي مشرتابه زور راوړل دي چې اقتصاد تانګ کی ځکه چې د خراب معیشت له سبب ګرانی زیاته شوې ده، د سکړی له سبب د خوراک د کموت یره ده او د نړیوال امداد امید هم ډیر کم دي. امریکای هم د افغانستان په حق له خپل فکرمندې ښکارا کړی دي. د صدارتي معنی وایټ هاوس زنانه ویانې جنسا کی خبريالانو ته ویلي دي چې د افغان طالبانو اعلان کړی کابینه عبوري ده او د امریکای په حکومت کې د صدر نواخلا د قامی سلامتیا د اهلکارو پوری څوک هم طالبان نه خوخی. طالبانو دنیا سره لوس کړی دي چې د خلکو د حقونو خاطر وکړي او خپل دشمنانو نه بدل نه اخلي. خو په کابل کې د کیدونکو مظاهرو د دانوانه کولو د پاره طالبانو په کار روايه دا وخت اعتراضونه روان دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې امریکا د اعلان شوی افغان کابینه جاج اخلي. دوی زمون خیالو چې د طالبانو نوې حکومت به کوټلی وي، د افغان اولس د ټولو طبقو به پکې نمائندګي وي، خو داسې ونه شو. کابینه کې ټول کسان د طالبان تحریک نه خسته شوی دي او د زنانو نمائندګي هم پکې نشته. یورپی یونین هم په نوی افغان کابینه تسلین د ښکارا کړي، خو افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد په لګلو رضامندي ښکارا کړي ده. سعودي عرب په نوی افغان حکومت د رای ښکارا کولو په موقع خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي امید دی چې د افغان طالبانو نوی حکومت به افغانستان کې امن او محکمتیا راولي او د زور زیاتی او انتها پسندانه به لاس واخلي. رایټر په خپل رپورت کې لیکي چې د افغان طالبانو په اعلان کړي نوی کابینه کې د امریکای په ګوانتانامو جیل کې پاتې شوی پخوانی قیدیان هم شامل دي. رایټر په خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې طالبانو خپل پخوانی حکومت کې په خزو باندې کار روزګار او د جنکو سکولونو تتلل بند کړي وو. طالبانو به خپل پخوانی حکومت کې د مرګ د سزا مجرمان په چوکونو کې پانسی کول او په خزو باندې بغیر د خپل محرم نه د کور نه وتل بند کړي وو. خو رایټر خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې د طالبانو موجوده او مشرانو لوس کړي دي چې د اسلامي شریعت په روب د خزو په شمول د ټولو خلکو ډیر عزت کوي. خو باوجود د طالبانو د دلیل او زونو کوم خلکو چې پتیرو شلو کالو کې د کمی ازادۍ خوند اخیسته دي، اغوی اندیښمن دي چې هغه هر سلاړ ختم شول. د طالبانو یو ستر چارواکي د استرالیا اس بي اس نومي خبری ادارې سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې جیناکوله به د کرکټ کولو اجازه نه ورکي. د کابل په پولیسو رخصیمه کې زنانه مظاهره لراوته وي، خو طالبانو په هوای ډزیو کې او دانه وانه کې. د کورونو چارو نوي وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې څوک هم مظاهره غواړي دوی به یو شواروز وړاندې اجازه تخلي چې دا شان د امن او امان مسلې جوړې نشي. رایټر خپل رپورت په دې تفسیره ختم کړي دی چې ډېر افغانان په نوي حکومت او په نوي کابینه خپل سر نه خوږي. دوی سره د خپل کار باپار او د روزګار فکر مل دی، کم چې دا وخت ډېر اغیزمن شوی دی. رایټر کابل سره خوا کې د سیل سپاټي د قارغه تالاو په غاړه د یو هوټل مالک شکر الله خان سره خبرې کړې دي، چا چې رایټر ته د خپل سور باپار فریادونه وکړل. شکر الله خان وی کونه بندي روزګارونه نشته، د خلکو جیبونه تشتي او چې پیسي ورسره نیوي نو خلک به څنګه سیل او خوراس کاکلا راشي.
د بشري او خود حقونو د پاره فعالین وایي د کم عمرې ودونو د مخنیوي د پاره په پاکستان کې کلونه وړاندې قانون جوړ کړی شوی، خو دې قانون کې اوس بدلون راوستل د وخت ضرورت دی. دوی وایي لبد مرغه د تیرو څو کالو راهیسې په دغه قانون کار روان دی، خو ځینی خلک پدې کې خند جوړ شوې دي چې دا قانون دی خیبر پښتونخوا کې منزور نشي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومان او د ژغورنې کمیشن مشر وایي د خیبر پښتونخوا په قانون کې په زور د کم عمرې واده کولو د پاره سزا او جرمانه یې خودل شوې ده. فرید چنوارې نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وایي د پاکستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې ودونو شرح لا هم زیاته ده او یو کم دیش فیصد جنکیو د اتل سوکالو نه کم عمر کې ودونه تر سره کیږي. دوی وایي د جنکو د کم عمرې ودونو مخنیوي وا د قانون جوړیدو د لارې کیږي او په خیبر پښتونخوا کې دغه قانون لا هم د اسمبلی نه دی منځور کړل شوی. د نفسیات ماهر سارا خان وی ویډیو وتوی په کلیوالو سیمو کې د کم عمرۍ ودونو شره ډیره زیاته ده او د دې مخنیوي اوس ډیره اړتیا لري.
ګوري زمون چې دا وړي ماشومان چې کمې واده شي نو ارلی چایلډ میریجز چې د نقصانات بیا د چې زمونږه نفسیات باندې دا ډیر زیات اثر دی. فور ایگزامپل یو ماشوم واده کیږي پهل خداغي دای کانفیډنس چې دی بالکل ختم شي. یو نوی کور تا غزي پهل خداغي کانفیډنس بالکل ختم شي. دای سلف استیم خرابيږي ډیپریشن کیږي داسې ماشومان ہوتا داسې ټین ایج گرلز تا ټین ایج بوایز تا ډیپریشن کیږي انزایټی کیږي مونږه پکې سایکولوژیکل ټرمز کې د غویو چې د ډیفرنٹ ډیسارډرز دی یا ډیفرنٹ مینټل ایلنس چې دی آی نه دی تیریږي.
د غیر دولتي ادارو شمیرې خای پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی چرته چې څه کم 2 کروڑ پورې جنکو ودونه په کم عمرۍ کې شوې دي. خود خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ژغورنې کمیشن مشر اعجاز محمد خان وی ویډیو وتوی د قانون جوړېدو باندې ډیر په تیزی سره کار روان دی او د ټولو خلکو رائے به پکې شامل وي.
بیسیکلی چې د الی فورس مینیجرز دې کنه وعده چي دي دا چونکی یو سوشل نغه ده او نارملی چې کوم دی نو لکه په دې کې ډیفرنس نه دي لکه هغه کې د عمر خبرم ده په هغه کې مطلب دا دی چې سوشل اسیپټنس خبره ده چې کمیونټی اسیپټنس خبرم ده نو یو خدای دې چې مطلب په دې باندې موږ یو کمپریهنسیو ورکینګ گروپ جوړ کړو او په دې باندې کافی کلونو راځي موږ سیریز اف کنسلټیټیو پروسیس وکړو پای کې ول مکرام سره مو شو ډاکټرانو سره مو شو وکیلانو سره مو شو.
اعجاز محمد خان وای په ټولنه کې دغه موضوع باندې کار کول غواړي چې د کم عمرۍ ودونو ستونزه تل لپاره حل شي او مخنیوي وشي.
په دغه والي سره چې ډیفرنس نه دی هغه انډر پروسیس دی انډر کنسیډریشن دی او موږ ول مکرام سره پای باندې کنسلټیټیو پروسیس کو ځکه چې موږ وایو چې موږ متفقه تور باندې په دې باندې داسې کنسنسس ډیولپ شي چې باغې کې زمونږ ول مکرام زمونږ چې کم ډیفرنس سټیک هولډرز دي د معاشري اټول پکې ان بورډ وي چې مطلب یو بهترین قانون چې کوم دی هغه مهتره شي. په قانون سره سره موږ دا کوشش ته چې په دې سبجیکټ باندې آگاهی چې کوم دی او یو خاص سوچ کریټ کول دا یو ډېر غټ ضرورت دی چې دا پکار شي.
د بشری او میرمنو حقوقو د پاره کارکونکي وای په پاکستان کې د جنکو د کم عمرۍ ودونو شره 20% نه هم زیاته خودل شوی او دا د جنکو د مجموعي آبادی 3% جوړیږي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا په خبر.
او سم ورسیږي اداري ته
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 نه راپدی خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلی دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپل کې یو بل سره ملګرتیا کوي چې پکې چا پیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقول د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړ کوم چې د فایزر کمپنۍ تیار کړی وی. د سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د شپېتو لکو نه ووري. نړیواله ترقیه د پاره د امریکای اداره یو اس ایډ او د رنزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 32 میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي. د امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنزونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور خشي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. یو اس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه د سختونه کړی دي. د دې ترمخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتول شي. د امریکانو کمپنو د پاره به د منډو د لټون موقع زیاتول شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسی مضبوطول شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج برا کم کړي شي او د چاپیریال مسلې به په اوارې کړي شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرستو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امننا کډول دراغونډې دوه د آزادو په حق کې ویناګانی وکي. د دې خبره په ګوته کې چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق لا ویتنام سره صفا او زړه خبره کوي چې پکې په امننا کډول د خپل آزادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شو خلکو د خوشی کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوزو کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوله بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکي چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدر کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبري سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمن ملک په حیث د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د